بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
تفسیر ختم.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د مغرب برګولی د میاشتې شلمه د 1446 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 14 او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران پیچلي استخباراتي عملیات څه بریاوې لري نومیږي، ورپسې ایران او افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کیږي، بیا د حضرت امام هدی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله ځانګړی پروګرام لرو او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې شي. قدرمنو دونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/ps. اوس برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
اوسم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ملت اراده به د بایکاټ لګولو هیوادونو د هدفونو د پرځایښت خنډ شي، د ایران او امریکا غیر مستقیم خبرې راتلونکي پکې یک شنبه ورځې ترسره کیږي، او د امریکا د لاس انجلس خلک په ویر کې ژوند کوي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ملت اراده به د بندیز لګونکو هیوادونو د هدفونو د تحقق خنډ شي. زمون خبریال راپوره کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د طبي تجهیزاتو د 16 نړیوال نندرتون د کتنې په وخت وویل، نن سبا له اټومي ټیکنالوژۍ رانیولې تر نورو علمي او صنعتي برخو پورې ارزښمنې بریاوې لاسته راغلي دي، او د ایران د ملت اراده به د بایکاټ لګونکو هیوادونو د هدفونو د تحقق مخه ونیسي. هغه نن د طبي تجهیزاتو، د غاښونو، درملو او د لیبراتوارونو د 16 نړیوال نندرتون له کتنې وروسته د ایران د پرمختګ د مخنیوي لپاره د دښمنانو کوششونو ته په اشارې سره وویل، هغه اقدامات چې امریکا او ځینې نور اروپایي هیوادونه د ایران د پراختیا د مخه د نیولو لپاره کوي هیڅ نتیجه ونه ورکوي. هغه وویل د ایران ملت په تیره بیا هغه کسان به چې په داخلي وسونو باندې تحقیق کولو سره حرکت کوي په پریکنده توګه د خپل د پرمختګ په لاره کې ثابت قدم پاتې شي.
د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د جاپان خارجه وزیر تاکاشی ایوایا په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ د بدلونونو په اکله د نظر تبادله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی د جاپان له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د یورانیوم د پخولو په شمول له سوله ییزې اټومي انرژي څخه په کامل ډول ګټه پورته کولو کې د ایران د خلکو د مسلمو حقونو او د جایزو ګټو د ساتلو په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي دریځ ته په اشاره سره د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو اټومي خبرو په درشل کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک په وړاندې کولو کې د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، انګلستان او جرمني په لمسوونکو اقداماتو نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ د ایران پر ضد د اټومي اژانس په واکمن شورا کې هر ډول ورانوونکي او نسنجول شوي فیصله به د ایران له ضروري ځواب سره مخامخ شي، او د دغه کار د پایلو مسؤلیت په هغو لورو دی چې چې له اټومي انرژي څخه اژانس سیاسي او زاري استفاده کوي. د ایران خارجه وزیر عباس راخچی د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي دریز باندې په ټینګار سره چې ایران به د اسلامي تعلیماتو پر اساس هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي ویل، سره له دې له اټومي انرژي د سوله ییز استفادې لپاره د ایران د ملت له حقونو نه تیریږي. عباس راخچی د غراس په خارجي سیاست کې د جاپان انډوله دریزونو ته په اشاره سره هیله وکړه چې د مذاکراتو او د تعامل د خبرو د لارې د پیاوړي کولو لپاره د جاپان او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د نورو غړیو هیوادونو د مناسب دریز او اقدام کتونکي ووسو. د جاپان خارجه وزیر د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د دوام په هرکلی سره له اټومي انرژي په سوله ییز استفادې کې د ایران د حق جایز حق ټینګار وکړ.
د ایران او د امریکا نامه هم خبرو راتلونکي پړاو په یکشنبې ورځ کې غیر نه خبري اژانس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي پړاو د ترسره کېدو د ځای او د وخت د ټاکلو خبر ورکړ. هغه د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي پړاو په باره کې د خبریالانو پوښتنې ته په ځواب کې وویل، د ترسره شوي مشورو پر اساس د تهران او واشنگټن د نه مخامخ خبرو اترو راتلونکي پړاو پر راتلونکي یکشنبه ورځ په عمان هیواد کې کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بکایی د غراز ناروې هیواد ته د بهرنیو چارو د وزیر عباس رقچی د سفر خبر هم ورکړ. هغه زیاته کړه، د ایران خارجه وزیر عباس رقچی به سبا او بل سبا د اوسلو د ټولنې په 22مې غونډې کې د ګډون لپاره ناروې ته سفر وکړي.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د استرالیا هیواد د ګراز خارواله وایي د ډزو هغه پیښه چې ننګ هیڅ په یوازای شونځي کې رامنځته شوه، د وژل شویو کسانو شمیر اوس لس تنو ته رسېدلی دی. په وژل شویو کې د شونځي یو شمیر زده کوونکي هم شامل دي او رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمیر کسان ټپیان هم شوي دي. ځایي پولیس وایي د دوی په باور سهار نږدې لس بجې له دې بریده وروسته احتمالاً بریدګر ځان په خپل وژلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې بریدګر اوس هم د شونځي زده کوونکی و او که مخکنی زده کوونکی و.
په خبریالانو باندې ډزې کول د نه منلو وړ چاره ده. ایرنا خبري اژانس راپوره کړی، د استرالیا لومړي وزیر انتونی البانیز د امریکا د ملي ګارډ د ځواکونو لخوا په لاس انجلس کې د استرالیا په خبریالې باندې د پلاستیکي مرمۍ ویشتلو ته په غبرګون کې دغه اقدام ویرونکي او د نه منلو وړ وبلو. هغه زیاته کړه، موږ دغه کار د نه منلو وړ ګڼو او په دغو شرایطو کې د رسنیو کار ډیر مهم جاجه و. د استرالیا لومړي وزیر انتونی البانی زیاته کړه، د استرالیا حکومت دغه موضوع د امریکا له حکومت سره مطرح کړی ده، خو هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هر ډول راتلونکو خبرو اترو په باره کې لاڅو ویلو ډډه وکړه. د استرالیا په خبریالې میرمن لورین توماسی د امریکا د عسکرو ډزې په لاس انګلس کې په پراخه سویا د ځواکونو د استولو په بهیر کې شوې دي او په واټونو کې لاڅو ورځې اعتراضونه وروسته چې د ګڼ شمېر مهاجرینو د نیول کېدا سبب شول، ولسمشر ټرمپ لاس انجلس ښار ته د سمندري ځواک د 200 غړیو د ملي ګارد د 2000 ځواکونو د استولو حکم ورکړی دی.
ایرنا خبری اژانس راپور ورکوي چې د امریکا د لاس انجلس ښاروالي میرمن کارن بس ویل، په دغه سیمه کې ګډوډۍ د ولسمشر ټرمپ د حکومت لخوا رامنځته شوه او خلک په ویرې کې ژوند کوي. د لاس انجلس ښاروال د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت لخوا د مهاجرینو له ایستلو او په دغه سیاست باندې له اعتراضونو وروسته د پولیسو امنیتي ځواکونو او د خلکو ترمنځ نښتې ته په اشاره سره په دې خبرې سره چې ګډوډۍ د حکومت لخوا په اعتراضونو کې رامنځته تشو ویل، خلک په ډار کې ژوند کوي او هغوی اندېښمن دي چې د امریکا د مهاجرت او د ګمرک ادارې کسان به بیا په کوم ځای حمله وکړي. د لاس انجلس ښاروالي کارن بس ویل چې واقعا نشم کولای په کافي اندازه هغه ویره او ډار چې په خلکو کې شته بیان کړم او خلک نه پوهیږي چې نن شپه یا سبا به د دوی په کورونو باندې حمله وشي او خلک ویریږي چې خپلو کارځایونو ته لاړ شي یا دا چې خپل بچیان شونځي ته واستوي یا نه او دوی په خپل کارونو کې کارونو ته لاړ شي او کنه. هغې وویل په تېرې پنجشنبې ورځ لاس انجلس ښار آرام و خو په جمعې شپې د امریکا د فدرال حکومت د لاسوهنې په خاطر ناکراره شو. د امریکا په لاس انجلس کې د اعتراضونه هغه وخت پیل شو چې د مهاجرت فدرال مامورینو کابو 44 کسان ونیول. دغه نیول د مهاجرت پر ضد د ولسمشر ټرمپ د سختو اقداماتو یوه برخه ده چې په ټول امریکا کې په مهاجرینو باندې چاپې اچولې او ورباندې یرغل شامل دی.
د مکسیکو ولسمشر د لاس انجلس تاوتریخوالي وغندل. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د مکسیکو ولسمشر میرمن کلوډیا شینباوم د امریکا په لاس انجلس مظاهرو کې تاوتریخوالي وغندل او د امریکا په چارواکو یې غږ وکړ چې د مهاجرت په موضوع کې د قانون د واکمنې احترام وکړي. هغې وویل جزا ورکړی حسری هوسو موږ تاوتریخوالی چې په هر ځای کې رامنځته شي غندو. د مکسیکو ولسمشرې کلوډیا شینباوم زیاته کړه موږ په امریکا کې د مکسیکو له ټولنې غواړو چې په سوله ییز ډول عمل وکړي او د لمسوونکو اقداماتو په نومه کې د ښکیل نه شي. د مکسیکو خارجه وزیر خوان رامون هم وویل چې د امریکا د حکومت د مهاجرت ضد اقداماتو وروسته د مکسیکو هیواد کابو 240 خاریز نیول شوي دي چې په څلورو مرکزونو کې بندیان دي. هغه زیاته کړه دغه 240 کسان په داسې حال کې چې په کرونو بوختو نیول شوي دي. دغه راز د امریکا د لاس انجلس ښاروالي میرمن کارین بس د ولسمشر ټرمپ مهاجرتي سیاستونو باندې اعتراض کوونکو خلکو ته په حساب کې هغوی ته خبرداری ورکړه چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نومه کې ښکیل نه شي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ نن اعتراض کوونکو ته بیا ګواښ وکړ او وی ویل موږ تاسو ته پیاوړی ګزار درکړو له هغه ګزار څخه لا پیاوړی ګزار چې مخکې مو درکړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لاریونوالو سره د مقابلې لپاره لاس انجلس ته سمندري ځواکونه او د ملي ګارد 2000 اضافي عسکر استولي دي. ټرمپ دغه ځواکونه پرون د جون د میاشتې په 9 نیټه استولي دي. د ډونالډ ټرمپ لخوا د ځواکونو استولو د ځایي امریکایي چارواکو غوسه راپارولې ده. دغه ځواکونه تر هغې وروسته واستول شول چې لاریونوالو د یک شنبې په ورځ د لاس انجلس ښار سړکونه ونیول، موټرونو ته یې اور واچوه او دوکانونه یې لوټ کړل. ترامپ خبرداری ورکړی چې لاریونوال به له سخت غبرګون سره مخامخ شي. په لاس انجلس کې لاریونونه څلورمې ورځې ته رسېدلي دي. دغه لاریونونه د امریکا د امنیتي ځواکونو لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د غبرګون کې پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر لاریونوال مسلکي پارونکي او بلواګر بللي دي. د امریکا ځایي چارواکو د لاریونوالو په وړاندې د ځواک کارول ناقانونه بللي دي. تر اوسه پورې شاوخوا لاریونوال نیول شوي او په سان فرانسیسکو کې دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي.
اسرائیل د فلسطین نور شپته بې ګناه خل شهیدان کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین په غزه تنګ کې د اسرائیل په نوي جنایتونو کې نن نور شپته بې ګناه فلسطینیان شهیدان شول چې څوارلس پکې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ناستو او اسرائیل ور باندې هلته حمله وکړه. دغه راز د اسرائیلو پوځیانو د فریډم پلوټیلا کشتۍ د مالې 12 کسان چې پکې میرمن ګریټا بهنبرګ او خبریالو مرپیا شامل دي نیولې دي. د فریډم پلوټیلا کشتۍ اساسي هدف د اسرائیلو لخوا د فلسطین د غزې ترنګې د کلبندۍ ماتول وو، خو د اسرائیلو کمانډوګانو د فریډم پلوټیلا کشتۍ د غزې ترنګې په 100 کیلومتره کې ونیوله او هغه د اسرائیلو اشدود بندر ته یوړله. بل خبر وایي چې په فریډم پلوټیلا کشتۍ کې نیول شوي کسان یعنی د سویډن کمپین کوونکي میرمن ګریټا نهنبرګ او نور فعالان د تل اویو هوایي ډګر ته بیول شوي دي چې له دغه رژیم څخه وویستل شي.
د اسرائیلو د حکومت د مخالف ګوند مشر او پخوانی پوځي جنرال یایر ګولان نن په غزه کې سمدستي د جنگ د بندیدا غوښتنه وکړه او وی ویل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو نور د اسرائیلو د خلکو استازي توپ نه کوي. د اسرائیلو د ډیموکراټیک ګوند مشر او د پوځ د مشر پخوانی برستیال یایر ګولان په پارلمان کې د رایو لا چول کېدا څو ورځې مخکې چې د حکومت مخالف ګوند هیله کوي د پارلمان د رنګېدا او د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدا سبب شي ویل نن ورځ د اسرایل حکومت د اسرایل د اکثرو خلکو استازي نه دی. هغه له خبريالانو سره په مرکه کې وویل ل شل میاشتې جنگ وروسته اسرایل باید څومره ژر چې امکان ولري ژر تر ژره د غزې جنگ بند کړي. د اسرایل دغه پخوانی جنرال وویل اوسنی حکومت چې د اسرایل په تاریخ کې یو تر ټولو زیات ښه پال حکومت دی د جمهوریت لپاره ګواښ دی.
د اوکراین چارواکو د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د پراخې حملې خبر ورکړ. ایرنا خبري اجانس راپور کړی د اوکراین چارواکو نن وویل چې د روسیې بې پیلوټه الوتکو یو ځل بیا د کیې په بېلابېلو سیمو باندې د شپې پر مهال حملې کړې دي. د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو وویل چې په دغه ښار نن سهار وختي د ماسکو لخوا د بې پیلوټه الوتکو پراخ برید شوی دی.
د جرمنی د خارجي استخباراتي اژانس مشر برونو کال وویل روسیه نیت لري د اوکراین له سرحدونو وراخوا له لویدیځو هیوادونو سره د شخړې په کاژلو سره د ناټو اراده وازمایي. هغه ویل د جرمنی د خارجي استخباراتو اژانس داسې ښکاره استخباراتي نښې نښانې لري او هغه دا چې د روسیې چارواکي باوري دي چې ډله ییزې دفاع ته د ناټو ژمنه نور د عملي اجرا کولو امکان نه لري. برونو کال له ټیبل میډیا رسندوی ډلې سره په مرکه کې چې پرون خپاره شو وویل موږ په کامل ډول یقین لرو او دغه راز داسې اطلاعات لرو چې خودنه کوي اوکراین د لویدیځ په لور د روسیې د حرکت کولو یو ګام دی. د جرمني د خارجي استخباراتي اژانس مشر ډاګین کړه چې دا په دې معنا ده چې باید منتظر واوسو چې ټانکونه د لویدیځو هیوادونو په لور راشي او وبګورو چې د ډله ییز دفاع لپاره د ناټو ژمنه ازمویل کیږي. داود د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران پیچلې استخباراتي عملیات څه بریاوې لري تر عنوان لاندې دی. په نیواکي ټاټوبو یعنی اسرائیل کې له پیچلو استخباراتي عملیاتو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا د دارالانشا مهمه بیانیه خپره شوه. په دغه بیانیه کې ټینګار شوی په ایران باندې د تیری په بڼه کې به د صهیونیست رژیم په پټو اټومي تاسیساتو باندې برید وکړو. دغو عملیاتو د استخباراتو او د امنیت په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ وس او اوښمندۍ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغه اقدام د ایران د ملي امنیت په پیاوړي کولو سربیره د صهیونیست رژیم د ګواښونو په مقابل کې د تهران د دفاعي قدرت د زیاتېدا سبب شوی دی. ایران تل د فلسطین د خلکو د جایز مبارزې ملاتړ کړی او دغه عملیات هم د اسرایل رژیم له ظلم او نیواګرۍ سره د مقابلې په لاره کې ترسره شوي دي. دا ډول حرکت ښودنه کوي چې ایران به د ځان او د سیمې د امنیت د ساتلو لپاره هر ډول هڅه ترسره کړي. د ایران د ملي امنیت شورا د دارالانشا په خبر پاڼه کې چې په تېرې دوشنبې ورځ خپره شوه شوي په څو میاشتو هڅو د پیچلو استخباراتي عملیاتو په ترسره کېدا او په دقیقې پیژندګلوۍ سره د صهیونیست رژیم د هر ډول احتمالي حملې په وړاندې د ورته مقابلې لپاره د هدفونو کار بشپړه شوی دی. په دغه بیانیه کې اشاره شوې ده چې دغه ستر استخباراتي بریا د دښمنانو د جنجالونو د رامنځته کولو په مقابل کې د غلیو اقداماتو او د هوشمند پلان یوه برخه ګڼل کېږي. د دغو عملیاتو یوه بله برخه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د پله پسې او د بې ادعا اڅو نتیجه ده چې د صهیونیست نیواګر رژیم او د هغه د ملاتړو د کمزورتیا او د قوت له ټیکو سره متناسب عملیاتي توان رامنځته کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا په دغه بیانیه کې ډاګینه کړې ده نن سبا د غویا اطلاعاتو ته لاسرسی او د استخباراتي عملیاتو د څرخې بشپړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د دې جوګه دی چې د تهران د اټومي مرکزونو یا د پوځي او د اقتصادي بېخبنایانو پر ضد صهیونیست رژیم د هر ډول تیری په بڼه کې به د اسرایلو په پټو اټومي تاسیساتو باندې هم په عملې سره د تیری له ډول سره متناسب ځواب ورکړي. د ایران دغه استخباراتي عملیات چې د صهیونیست رژیم حساسو سندونو ته د تهران د لاسرسي سبب شوي په پوځي سیاسي حقوقي سیمه ییزو او د انفارمیشن ټکنالوژۍ په اړخونو کې پراخې ستراتیژیکې بریاوې له ځان سره درلودلې دي. لویدیځو کارپیژاندو دغه عملیات د استخباراتي زلزلې او د استثنایي شاهکار په توګه بللې دي. د خبرو سرچینو د راپور پر اساس کشف شوي پټ سندونه ښودنه کوي د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس له صهیونیست رژیم بشپړه غژملتیا درلودلې ده. د ایران د اسرایلو د اټومي پروژو او اټومي تاسیساتو اړوند ګڼ شمېر سندونو ته لاسرسی درلودلی چې پکې نقشې، تصویرونه او د عملیاتو جزئیات شامل دي. دغه اطلاعات د ایران په دفاعي پروګرامونو کې استعمالېدلی شي. دغو استخباراتي عملیات ثابته کړه چې د دې جوګه دی چې د صهیونیست رژیم په حساسو تاسیساتو باندې برید وکړي او د پوځي ګواښ په بڼه کې له دغو اطلاعاتو د چټک ځواب لپاره استفاده وکړي. د دغو عملیاتو بریالیتوب د صهیونیست رژیم چارواکو اندېښنه زیاته کړه او د موساد او د شین بوت جاسوسي ادارو په شمول د خپلو استخباراتي مؤسسو او د امنیتي سیستم په کمزورتیا اعتراف کړی دی. ایران هم دا اوس د صهیونیست رژیم د هغو اټومي وسلو په حق له پیاوړي سندونه درلودلي چې دغه رژیم تل د هغو له منلو ډډه کړې ده. دغه موضوع کیدلی شي په نړیوالو ارګانونو کې د اسرایلو رژیم د حقوقي غندنې سبب شي. د ایران دغو استخباراتي عملیاتو یو ځل بیا ثابته کړه چې په سیمه کې د استخباراتي قدرت انډول د ایران په ګټه بدل شوی دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
د افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې له اونیز پروګرام سره البته یو تازه برخه ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د افغانستان په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په لیدنه کې وویل دا لیدنه د افغانستان د کډوالو د ستونزو د څیړلو او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. په دغې لیدنه کې محمد نعیم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له تاریخي، سیاسي او کلتوري اړخه ژورې بیان کړې دي او د ایران لخوا د افغان کډوالو د قربتو ستاینه یې وکړه. د دغه ملاتړ د دوام غوښتونکی شو او د ګډې ملګرتیا پر اهمیت یې ټینګار وکړ. ښاغلی بیگدلی هم د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستي سفر ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د دوه اړخیزو ملګرتیاو په لور یو مهم ګام و بلو. دغه راز یې وویل ایران د افغانستان لپاره د هر اړخیز ملاتړ ته ژمن دی او په مختلفو برخو کې د هر ډول ملګرتیا هرکلی کوي. دواړو خواوو د ملګرتیا په پراختیا او د ګډو تفاهم لیکونو پر دوام ټینګار وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د اړینو حل لارو په اړه بحثونه هم وکړل. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغې موسسې له مشرې روزا اوتامبایو سره په لیدنې کې ټینګار کړی چې د یوناما راپورونه باید افغانستان واقعیتونه په سمه توګه منعکس کړي. امیر خان متقی همداراز په دې لیدنې کې ویلي دي افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو ملاتړ باید وشي او په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزې هم حل شي. په دغې لیدنې کې همداراز دواړو خواوو د ستنیدونکو کډوالو د ستونزو او اړتیاو په مختلفو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ننګونو او په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه هم خبرې اترې وکړې. ښاغلی متقی د یوناما د روانو مرستو او د ستاینې تر څنګ د دې غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان حکومت باید په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي. څو د دوی د بشري حقوقو دفاع وکړي او اړین کونسلي خدمات ورته وړاندې کړي. اغلی اوتومبایووا په دغه کتنې کې ټینګار کړی چې یوناما هڅه کوي بیرته ستنیدونکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي او د افغانستان دننه د کار کسب فرصتونو رامنځته کولو لپاره د پانګونې د جلبولو فرصتونه برابر کړي، او دا چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې یوازې بشري سکتورونو پورې محدودې نه دي بلکې پراختیایي سکتورونه هم پکې شاملېږي.
په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د افغانستان او چین ترمنځ دوستانه اړیکو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. هغه پروژې چې د چینایي شرکتونو لخوا پلي کیږي په نږدې راتلونکي به د افغانانو لپاره د پام وړ اقتصادي ګټې ولري. د چین سفیر په دوام سره په کن امینگ خار کی د چین جنوبی آسیا نه هم نندرتون سی اس ای تر سره کېدو ته اشاره وکړه، او په دې نړیوال نندرتون کې د افغان پلاویشتونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام وباله. عبدالسلام حنفي د چین د سفیر د نظرونو په اړه سره وویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي توګه د چین له خلکو سره رغنده تعامل او همکاري غواړي. د غزې له خلکو سره د افغانانو د مرستو په دوام کې یوې خیریه مؤسسې څلور ځله د غزې محروم او مظلومو خلکو ته مرستې لیږلې دي. الخیریه الافغانیه الغاثه اهل الغزه مؤسسې مشر مولوي عبدالبصیر بوتشکان وویل چې دوی تر اوسه پورې څلور ځله غزې ته مرستې لیږلې دي. دا مرستې د افغانستان د فاریاب، غور، هرات او بادغیس ولایتونو د خیرخوا خلکو لخوا ورکړل شوې او د غزې اوسیدونکو ته لیږدول شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره د دې ورځې د لمانځنې تر څنګ د اسلامي نړۍ په معاصر تاریخ کې د ارواح خادمان پر اغیزمن رول باندې هم ټینګار وکړ.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د حضرت امام خمینی په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب مرکزي پیغامونو ته په اشاره سره ویلي دي حضرت امام خمینی په ایران کې د خپلواکۍ، آزادۍ، اسلامي جمهوریت په شعار سره یو نوی سیاسي جوړښت رامنځته کړ، او په نړیواله کچه د مستضعفانو ویښتیا او د مسلمانانو یووالي په شعار سره د اسلامي امت پام د یووالي اړتیا او د استعمار او سهونیزم په وړاندې مبارزې ته واړاوه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په پای کې ټینګار کړی د امام خمینی افکار لا هم ژوند دي او د یو روښانه مشال په څیر د هغو ملتونو لاره روښانه کوي چې کرامت، عدالت او له تسلط څخه ازادي غواړي. د بیپولي ډاکټرانو ادارې یا ایم ایس ایف په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت او د طبي اسانتیاو د نشتوالي په اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو ادارې همدارنګه په افغانستان کې په تیره بیا په بامیانو ولایت کې د روغتیایي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. د بیپولي ډاکټرانو ادارې په خپلې یوې اعلامیې کې ویلي دي په بامیانو ولایت کې زرګونه خلک په تیره بیا امیندوارې میرمنې او ماشومان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې همدارنګه ویلي دي چې له 2008 کال راهیسې تر دې دمه دوی په دغه ولایت یعنی بامیان ولایت کې درې کلینیکونه جوړ کړي دي چې له 8000 څخه زیاتې معاینې او مشورې، 8500 د امیندوارو میرمنو او زیږونو مشورې، او له 1500 څخه زیاتې خوندي زیږونې ترسره شوي دي. د بیپولي ډاکټرانو ادارې دغه راز ویلي دي چې طبي او روغتیایي پاملرنې او اړتیاوې په افغانستان کې یو له خورا مهمو اوسنیو کمښتونو څخه دي.
عزتمن اوریدونکو، په ایران کې د پاکستان سفیر د انساني قاچاق وړونکو په وړاندې د ایراني پولیسو له پریکنده اقدام څخه مننه کړې ده چې لس پاکستاني اتباع د دوی له منګولو څخه خوشې کړل. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپل شخصي پاڼه کې لیکلي دي چې دوی ټول خوندي او د سفارت تر ساتلې لاندې دي. موږ پاکستان ته د دوی د بیرته ستنېدو لپاره ترتیبات نیسو. د پاکستان سفیر دې ته په اشاره سره چې له پاکستاني اتباع او غواړم چې د انساني قاچاغ وړونکو او د هغو ناوړه اعمال وغندي او د هغوی د دروغجنو ژمنو په جال کې ونه لویږي. زیاته کړه ایراني پولیسو په دې غندونکي عمل کې ښکېلې مجرمې ډلې نیولې دي. د انساني قاچاق په مخنیوي کې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري پیاوړې کیږي. د پاکستان په پیښور ښار کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت په یو کانفرانس کې د دې هیواد د مفکرینو، پوهانو او اکاډمیکو کسانو یوې ډلې د امام فکری او سیاسي اړخونو په بیان سره د هغوی مکتبې د نړۍ د عدالت غوښتونکو او مقاومو ملتونو لپاره د ژوندۍ نمونې په توګه معرفي کړ. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شپږ دېرشم تلین په مناسبت د خدمت کول د امام خمینی په مکتب کې د حکومتولۍ یوه نمونه ترسرلیک لاندې یو کانفرانس د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري کور په همکارۍ د ګڼ شمیر پاکستاني علمي، کلتوري، مذهبي او اکاډمیکو شخصیتونو په ګډون سره په پیښور کې ترسره شو. په دې دستورو کې چې د خیبر پښتونخوا ایالت مشهورو دینی او اکاډمیکو شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه، ویناوالو د امام خمینی پر افکارو او سیاسي چلند په بیا کتنې سره ټینګار وکړ چې د اروا خادم مکتب نه یوازې د دینی حکومتولۍ لپاره یو چوکاټ دی، بلکې د هغو ملتونو لپاره یو نړیوال ماډل هم دی چې د خپلواکۍ او عدالت په لټه کې دی او د استکبار په وړاندې مقاومت غواړي. د کانفرنس د پاکستاني استادانو، محصلینو، پوهانو او کلتوري فعالانو له تود هرکلی سره مخامخ شو چې د اسلامي نړۍ د فکري او معنوي مشر په توګه د امام خمینی پر لوړ مقام ټینګار وکړ.
د پاکستان حکومت افغانستان لاره منځنۍ اسیا ته د خپل ریل پټلۍ د غزولو پلان تصویب کړ چې د دغه پروژې مخه د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټي اړیکو پیاوړي کول او له نړیوالو ترانسپورټي لارو سره د گوادر بندر نښلول دي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د کابینې ناستې کې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د ریل پټلۍ د غزولو پلان تصویب شوی دی. په دغې ناستې کې د پاکستان لومړي وزیر د اورګاډي وزارت ته لارښوونه کړې چې له ملي او اورګاډي یا ریل پټلۍ سره د گوادر بندر نښلولو پروژه په بیړني ډول پلی کړي. دا بندر د پاکستان په سویل کې له ګرمو اوبو سره نښلولو یو له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار هم په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې چین له پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا ته د ریل ګاډي د پټلۍ جوړولو سره موافقه کړې او دا پروژه به د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک پلان په چوکاټ کې تعقیب شي. د دغه پلان له مخې پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپلو جنوبي بندرونو لاسرسی برابر کړي. دا پروژه همدارنګه کولی شي په سیمه کې د یوې مهمې ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان دریز لا هم پیاوړی کړي. د پاکستان حکومت د لبنان په جنوبي برخو کې د اسرایلي نیواګر رژیم د تیری په غندلو سره له نړیوالې ټولنې څخه د سیونیستانو د ځواب ورکولو لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې او د لبنان له خلکو او حکومت سره یې خپل پیوستون څرګند کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي د پاکستان حکومت د بیروت په څنډو او د لبنان په جنوبي برخو کې د اسرایلي رژیم هوایي بریدونه په کلکه غندي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي د اسرایلو نوی یرغل چې د لوی اختر په درشل کې شوی د نړیوالو قوانینو، د لبنان د حاکمیت او د 2014 کال د نومبر د اوربن تړون ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي له زوره بې پروا استفاده کول د عامو وګړو ژوند ګواښي، سیمه ییزه بې ثباتي زیاتوي او د تلپاتې سولې لپاره هڅې کمزورې کوي. پاکستان په دې سخت وخت کې د لبنان له خلکو او حکومت سره پیوستون څرګندوي. اسلام آباد له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له ملګرو ملتو د اوربن له منځګړو څخه غوښتلي چې د اسرایلي نیواګرو ځواکونو د ځواب ورکولو او د وضعیت لا زیاتو خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د لبنان رسنیو مخکې د بیروت په جنوب کې د اسرایلو د هوایي برید راپور ورکړی و چې په سیمه کې د القائم جمعیت نږدې یو ودانی په نخه کړی.
عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونی کې د دیننننی پروګرام وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
خاد او آباد اوسئ.
زلاند
ستوری
درنو محترم اوریدونکو، د زلحجه 15 نیټه د امامت د اسمان د لسم ستوري حضرت امام علی النقی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه حضرت د ژوند په باب یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت هم ولري، یادونه هم کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
عزیزانو، د 214 هجری قمری کال د ذلحجې په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم پاک المسیح په هادی ملقب حضرت امام علی نقی علیه السلام د مدینه په خار کې وزیږید. پلار بزرگوار یې امام جواد او مور بیبی یې د تاریخ یو فضیلت لرونکي میرمن سمانه مغربی و. هغه بزرگوار د خپل پلار له شهادت وروسته د امامت لوړ مقام ته ورسید او 3 کاله یې د مؤمنانو مشری په غاړه لرله. د امامت یو اصلي چورلیز او ملاتړ د امام علم دی چې په اساس چې د انسانیت د تباهۍ له لارو ژغوري. د امام هادی علمي شخصیت له هم هغه وړوکوالي او د هغوی له امامت مخکې جوړ شوی و. علمی مناظرې، اعتقادي شبهو ته ځواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزل د هغه امام د لوړ علمی مقام ځنې بیلګې دي. د دغه مقام په برکت امام هادی د وړتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصولو د هغوی د روزلو او د ټولنې په اړتیا وړ علومو د هغوی د سنبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول شو پابندیو دغه دندې ترسره کول له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي وو او ډېر کسان یې د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته له لاسرسۍ محروم کړل، خو د هغې د وچېدو سبب نه شوي. د امام هادی د تربیت شوو شاګردانو او هغو کسانو شمیر چې په مختلفو علومو کې یې له هغوی روایتونو نقل کړي تر 115 زیات دی. په هغو کې ځنی وتلی علمی او فقهي سیرې هم تر سترګو کیږي. په دوی کې یو تکړه عالم عبدالعظیم حسنی دی چې د امام هادی له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه له امام هادی سره ډېرې مکاتبې لرلې او د ایران د خلکو سیاسي، فقهي او اعتقادي پوښتنې به یې هغه امام ته لیکلې. امام هادی به هم هغه تاییده و.
امام هادی علیه السلام د خپل امامت دوران له شپږو عباسي خلیفګانو معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین او معتز سره تیر کړل. لکه څنګه چې خبر یاست، د دین د مخکشانو ټول ژوند همیشه له یو لړ ستونزو او بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی چې د زمانې ظالمانو او واکمنانو به هغوی ته پیدا کول. خو دغه یوه ستونزه هم سبب نه شوه چې هغوی له خپلې دندې لاس واخلي. په دوی کې بیا امام هادی علیه السلام په ښه توګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمېدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزله مقاومت نندارې ته وړاندې کاوه. کله چې متوکل د خلافت په څوکۍ کېناسته، له حجازه یې پرله پسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکې او مدینې خلک امام هادی ته ګروهنې لري، نو وویرېده چې داسې نه وي هغه حضرت د هغه پرخلاف بلوا او پاڅون وکړي. له دې امله هی هغه حضرت سامرا ته وغوښته چې امام هم له نږدې تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی سختي وکولی شي. په نتیجه کې امام هادی علیه السلام په زور سامرا ته منتقل کړی شو. عباسي خلیفه ګانو په دغه کار سره غوښتل چې امام هادی علیه السلام له خلکو له مرکزه لیرې کړي، له دې چې امام هادی علیه السلام یې په یوه پوځي سیمه کې استوګن کړ چې د حکومت مامورانو به سخت څاره. خو نه یوازې د امام محبوبیت کم نه شو، بلکې د هغوی مینوال او مینان حتی په لیرو لیرو سیمو کې په زیاتېدو شول.
د امام هادی علیه السلام په زمانه کې مختلف عقیدتي مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډېر کلامي نظریات راپورته شول. له همدې امله د هغه حضرت د فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصولو تشریح او توضیح ته بیله شوه. په هغه زمانه کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډېر دود وو. امام هادی علیه السلام په ډېرې هڅې سره د هغو خرافاتو او افکارو بې اساسوالی چې د اسلام په نوم مطرح کېدل څرګند کړل او د اسلام سوچه دین یې له هر ډول تحریف او باطل فکره پاک ټولنې ته معرفي کړ. البته هغه حضرت دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر تیره تورې لاندې او ناخوښۍ سره ترسره کړل. عزیزانو، اوس به درته د هغه حضرت د کلام ځنې ملغلرې وړاندې کړو. په ډېره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کاملو انسانانو ځانګړنه ده چې د وحي، معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی شوي دي. که څه هم هر څوک د خپل وس مطابق خدای پیژني او پرې ایمان راوړي، خو د اهل بیت له ژبې د حق بیانول بیا بېله جلوه لري، ځکه چې هغوی د وحي تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کاملې چینې دي.
حضرت امام هادی علیه السلام د خدای په صفت کې داسې فرمایي: پرشتیا چې خدای نه بیانیږي مگر په هغه څه سره چې په خپل یې پرې ځان بیان کړی دی. هغه ذات به څنګه بیان کړی شي چې حواس یې له درکولو عاجز دي او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخته نشي رسیدلی، سترګې نشي لیدلی، په نږدېوالي کې لیرېوالی دی او په لیرېوالي کې نږدېوالی. څرنګوالی پیدا کړی بېله دی چې وویل شي هغه په خپله څنګه دی، او مکان یې پیدا کړی بېله دی چې په خپله مکان او ځای ولري، او له څرنګوالی او مکانوالی سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان لوی او نوم پاک دی. د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق بندګۍ مقام ډیر مهم دی، په دې ډول چې له دغه مقامه لویه مرتبه د انسان لپاره نشو تصور کولای. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې فرمایي: څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، ی خلق د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې د خدای اطاعت وکړي، خلق یې اطاعت کوي، او څوک چې د خالق اوامر ومني، د مخلوقاتو له غوسې به هیڅ ویره ونه لري، او څوک چې خالق غوسه کړي، د خلکو له غوسې به په امان کې نه وي. Thank you.
امام هادی علیہ السلام د انسان لپاره د غل وړ مقام په بیان کې یو کلیدی ټکی ته اشاره کوي او فرمایي ک انسان د یوازینی خدای بندگی د خپل ژوند چورلیز وګرځوي داسې امنیت ترسیږي چې په سیوري کې کولې شي به لڅان دیخنی له انسانانو سره اړیکه جوړې کړي په هغه څه عمل چې خدای پر امر کړي او یا یې تر نهي کړي انسان د بندګۍ په لار کې راولي په دې ډول توحید د انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي په دې نقشې کې د خدای د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځيږي او د دنیا و آخرت د نیکمرغۍ زامن جوړيږي د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپل بندګۍ ویاړي او فرمایي اے پالون کیا دا عزت زما لپاره بس دی چې ستا بنده اوسم او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالون کې وې ته هم هغه شان یې چې زه یې غواړم نو ما هم هغه شان وګرځوا چې ته یې غواړې
د امام هادی علیه السلام په تربیتی سیرت کې د نفسونو د تربیت او د انسان له وجوده د ناخوخ و صفاتو د ختمولو لپاره د خودپسندی زمینو او جړو ته اشاره شوې ده. هغه حضرت فرمایي هر څوک چې ځان د خدای له سختې مواخذې په امن کې احساس کړي تکبر کوي تر دې چې د خدای له قضا او تقدیر سره مخامخ شي خو کوم انسان چې له خپل خدایه روښانه دلیل ته رسېدلی وي د دنیا مصیبتونه به په هغه سخت نه وي د دغه ارزښناکې سپارښتنې پر اساس هر یو انسان باید د انسانیت لوړ مقام او تکامل ته د رسېدلو په لاره کې هیڅکله د خدای له یاده او د هغه له مؤاخذې او محاسبې غفلت ونه کړي د خدای او د قیامت له ورځې غفلت انسان په ډول ډول فسادونو اخته کوي او په حقیقت کې د خدای هیرول د ځان د هیرولو سبب ګرځي او داسې انسان بیا په ژوند کې خپل هدف هیروي
عزیزانو کله کله دا خبره ذهن ترازی چې آیا واقعا بدواله خواله او سپیرواله په زمانی او تقدیر پورې تړلې شو امام هادی علیه السلام چې د جاهلیت له باطل او دودونو او افکارو سره په مبارزه کې ډېرې هڅې کړې وې د دې پوښتنې جواب خپل یو صحابي ته داسې ورکوي حسن بن مسعود وایي خپل مولا حضرت ابو الحسن الهادی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم په هغه ورځ را سره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې ګوته مې ژوبل شوې وه او په اس د سپرېدو په یوه پیښه کې مې اوږه زخمي شوې وه نو ځکه په ډېر خفګان سره مې د هغه حضرت په خدمت کې وفرمایل ډېره سپېره ورځ وه خدای دې د دغه سپېره ورځ شر له ما وغړوي امام هادی علیه السلام زما په ځواب کې وفرمایل د ورځو څه ګناه ده تاسو چې هر وخت د خپلو ګناهانو او غلطو کارونو په وجه سزا کیږي نو په ورځو بدبینه کیږي په یقین سره خدای تعالی انسان ته اجر او یا سزا ورکوي او په دنیا و آخرت کې د هغه د عملونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي
ګلونو اوریدونکو په پای کې د حضرت امام هادی علیه السلام د زوکړې د ورځې په مناسبت د بیا مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت یو ښکلې وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي نیک شخص تر هر نیکۍ غوره ویونکی تر هر غوره خبرې غوره او د علم خاوند او حامل تر هر علم او پوهې غوره دی تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.